درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګامل سوالي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرشي ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوه ده. د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نشته ورسته له هغه وشو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراو. د دې پیښې نور جزئیات ورسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پانی خپور شوی راغلی چې د هیواد شیګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هوار شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه بند ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاست ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یو مساوي شوه ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراساني ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دوه قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودید. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنهښ شول. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستی بریدونه په کلکه غندل شوی چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یوناما ویلی د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په الحال دا د شګونو د یغه مسله د په الحال توسه د نوې مسؤلیت رسپل کېږي. په الحال به توسه جوال د چلن سره مهمه کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي دا وسره مخمخ یي.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادارۍ وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځې د محرم په مناسبت په آزادارۍ بوختي اندېښمن کړي. دغو بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو خطه سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري په سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اتلس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکې اونۍ به یې کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بنشاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته وروسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوسټو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمې تیرو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړخ نوې پوستې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو یې مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل
نو کونړ دنګا ملسوالی مین شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. فارغ کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کیو، زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو او دوه پوستې دغه د منځ لاړې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج دغه نه بعد چې دینو په کونړ دنګام په قاسم او سور کمر او تبیلې سیمه باندې چې دینو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بنشاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسیدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپه لس بجې ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
دا مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک هم پوج ځای په ځای ده او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. سوخ یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دا هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو سیمایزو چارواکو په سابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 دوری وهل شوی او په بند هم محکوم شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبه پر ورځ یو خزا او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې سم د وړاندې نیول شوي ل چړونو څخه ورسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 کاله بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 6 وهل شوي او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې 2 کسان هم د غلاو په تور 6 او 15 وهل شوي او په 1 میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې آر یو په 9 درو وویل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقوقو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. لاغې ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو صحرایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې 70 پیښې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 40 پیښې ثبت شوې دي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراعات کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې ونې مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وای، زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د 2 ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعات کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي. د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤولو چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سشکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړي شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د $6 میلیون په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه کړی دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
تاسو له پیغامونو
محترمه ده طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پوشیدو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی دلته کار خلاص دی بان ته ځي ریاست ما یبینو ته چوزو وی دلته کار خلاص دی بان ته ځي لاس رزوبات بان ته ځي لاس رزوبات بان ته ځي غلس ورځی پیو کال تیری شوی ډیر په غمر سره کړی ولاه.
سلام نانی کی نه آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه د پیغام ته استفسارنه او دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکې محمد جعفر غوژنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعال کړي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون 10-15 کسه ځوانان پرسونل دا بیکاره ګرځي، جنکیټونه ورته دا پراته دي فعال کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم متخصص د ولایت نسبت ول صالح سره کلینټ ورته کلینیک دوا صاحب غازی دوا کلینیک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورسه صاحب اجل مریض یو پیغام بولی ورکې نقطه ورکې خپل دواخانه او بس ما دواخانه دوا و
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د عاشورا د ورځې په خاطر نن د موسیقي پروګرام نخبرو او په ځای رادیوي مجله وړاندې کوو. دا مجله احمد شبر چمتو کړې ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکنی شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکل مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څخه دی ولګي
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په جبه باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نصر شکیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی ته شی کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم د ورو غوښمې د ور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، را به شم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټه یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درنوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهم دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری اثر لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پس مڅو کې پټ اثر. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یو سیمه د یونسکو غړ هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکار شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جې په اړه غهی منځ راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ راځي. دویم غټه غټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې دی مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي د سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړی د افغانستان غو نه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالند لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې هغه ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې هغه اقتصاد دغه ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړيږي هوټلونه جوړيږي دغه ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجنیران استي مسلکی خلک استي څو هغه جوه ساتل سی ورغه ولسی او دغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي دغه په بیا رغونه کې دغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی د دې ور دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړی جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې مترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلې دي لیکوال او د علوم اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه غلس معیارونه چې دوی د بشرینو بوخ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځنګړي فرهنګي استازي توب وکيو مخینه البته دوی خو 50 کال شي داغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او داسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1902 بیا المریس کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وای د پخوا په پرتاله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼګونه کم شوې ده
چې هغه وخت زه ماشوم نو ډیر خوندې کول او ډیر مزه بي او خلک برتل ورته بیا پس له هغه وروسته بیا د کرزی په وخت کې د هغه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسنی وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم
خو پخوا دا بندر مینوال لرل ډیر خلک به ورته راتلل په اوسنی حالت کې د باغ سم صورتیا خو ښه دی مغاسي دی خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې لپخوا راییسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یوه کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې لمخ کې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاش کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک چې کتاب اخلي یا څوک چې کتاب مطالعه کوي شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سې پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیام لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه سیمه تاسو وګورئ قیمت سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب به جګه سوي یا د کاغذ به قیمت سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمت سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړو چې تخفیف راولو یا کتابونه په کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چاري آن 99% راښکته شوی دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چاري اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سیدی دا دری او فارسی زبه لیکل شوی دی، او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي. ان شاء الله زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړو باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي. پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچا د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته نو امیدي کېدلای شي. ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنی کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتې سل کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوان کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې دولس عنوان کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوان کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا اتلس عنوان کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنی شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو ولدتي توکی وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیتوب سره مخ شوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزښت هم دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترون دی او الکترون د تعلیم په دوه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول، ځینې ادارې تر ډېر وخت بند لري لکه معرفت په برخه کې لشپغه مو پورته د انجنیر لسی نه پاتونه تر ډېر وخت بستاو، او د مالیات ته هم ورسېنې دي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر ارزانه ده، چې تقریبا یو نیم چن یو چن اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړي.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. نصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګری د طالبانو د سوداګری له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو تروک سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه باید لاسرونه لاړ نه شي. متاسفانه چې دوی څه لته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ دې هیله مندې ورته خو نه چې باید دوی په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اړه څه شوی دی، هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نه نقص نه هغې زیات شوی او کتابونه کاپي کېدل، په دې غرسه کې تلات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتونېدلې چې د چنه پښتنه او کراسي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتلي کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باندې مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ چې دای حرکتونه وکړه او وتونه دل چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کوچه د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب بخښي ان تر اوسه پوري په دې برخه کې څه بیلګه هم شته چې جنو کسان ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولینا تقریبا 15 صورت یې بندونه په تیر شو او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شو او ضمانت خوشي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تاسو نه کوو.
جیرک سپ د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر سپ خبري ورسره کړې دي او اونه وختو کې اوسو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تم کې دی څومره تر نفوس ته خو محدود کسان دي ګوت په شمار کسان کوټیو په خبرته لا کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې لدې خواځي هغه هم عام په کاچاکی ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخ کې خبرې کړې وې په ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې. دې مختول سم کوشش کوو چې یو څه تاسو د کتاب لپاره بازار دغو عملی اقدام تر اوسه نه وسوي.
سمون سپ کتاسو تراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لاره کتابونه نه سره غوښته، لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
دې اړه له سره د اتحادیې سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي. خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیږي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابراتو ته سپارل د پوست له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاتې دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي او دا لاته د هغوی د ستونزو ستاده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څرګندوي چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کړي لکه انډونیزیا مالزیا د روس سره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راوالي، او ځکه موږ راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرفت کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له غو یوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپل د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیه له لوري تاسو یو حادثه مشترک حادثه نشي کولای ناصری سي؟
ولې نه کېدای شي چې پال شي موږ خپل د روخانه کو او اتحادیه شته د خپل تصمیم نیسی پرې اړه، نو موږ عملی اقدام ته قطعاً یو کېدای شي تجارت هم دوی تاسو فکر کوي او دلته هم لوی تجارت د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجارت لري کابل کې چې دې کول شي د لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولای شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان زموږ سره مخکې پر اړیکه کې وو، نوي هم کسان چې پر اړیکه کې دي هغه هم د تماس نیسي. دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې، په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره میر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې دي چې اوس د هواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولې و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو بریا اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنی د تماس او کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کیږي شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لمیتونه سره تغییر کړي دي، کوم لمیتونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس، او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې دا افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډیره یعنی انتخابي مسله وایي، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وصلې و د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته پیوړ ته بدل شي، نو دا راځي اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې لخطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډیره غوړېدل وو بیرته راژوندې شو، بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعه برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل، نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم د دې ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې مراولي یوازې نه شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همست لار چارستا خو مهم آغای هم داده چه انگیزاتی خلق کتا وک.
ناصری سب ده بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شایده و ده نور خلق مربوط ده، تعلیم البته ده چارواک مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کری، لیکن پا خپل تاسو زیرک سب سمون سب او نور خبرندوی طولینی پا خپلو که چه کولی اشتی چه ده کتاب صنعت بیرته وخوده بی، یعنی کمکار چه ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پی خبر خواه که گامونه وقتل شی؟
زبا پا نظر طول دنیا که پده ورسه که حیوادون و فرهنگی انقلاب ده نهایت زیاد تهمیت ورکرائی ده او صبح ته دیر گتر رسولی ده او دیتای مهم کار ویلی ده عمده مسئولیت و معمولیت خود دولت چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی یې په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنۍ ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو یو کتابدار ولري. د دغو بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یا بلې خوا نه اوس مثلا موږ اویاسونه توانېدلی چې د افغانستان په د ورځې کې خودکفایي مسره وي. مخکې د دېنه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیک مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خودکفایي او اکثره خودکفایي دوره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي اجبال کېږي او دا ټول پروسې په افغانستان کې سره کېږي. نو دا یو لاره سره ولا دا هغه باید وساتل شي. د سطل الله رایه دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي. مختلف شو دا صنعت دیپ تقریبا 40 سال نه خپل کې خو درو او کله خریداري ونی شي ځکه یوه نه مو بلا وازم بس نه غوړو دي دینه د خپل یو خریداري دا چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتاب کې کې د دې غلا نه ریکو ولا شي چې مو وړ او په خپل د خپل مانس کې چې تر کومه بریدا کتاب لورندي کولای شي زما په نظر دوی باید پرې ارسه کې د ټولنې اړتیا او ته بیا فکر کوي چې د کوم اړتیا اوس لري ته تغیرات چې راغلي دي نوې نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې ته به د دینوخ ستونزې حل کړي او هغه یوازې د راتلونکي باید د خلکو نوې اړتیا درکو او د اوسره مطابق موږ هوته خدمات وړاندې کوو شاید بل داسې لاره نه وي.
صفیولان سری د اکسوس کتاب لورنزی مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسول له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نوی د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبري شوې دي. د د نثر لوستونکو نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په وسلو د دې ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبيعي ډول باندې چې کله خپل وس خپل لومړی مقاله چې ما په 2000 وو اته کې لیکلي او د وسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي دي ډیر کې سوي من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمېږي. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا ورسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوډی زیاتې مقالې هم نه دی لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نو ورسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای او سره د بالکل د دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل کې ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینی کتابونه چې د مشر استادانو د خالي کلسوی دي ملوست دي خو کرښته درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناستمه ولیکم خپل په دې سمنه پته چې لسره ولول په دې ځدانه مفهوم ورکی نه د لوستون کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم
جن کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې کڅوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا خبر وایم خو دا خبره صحیح ده او ترڅو چې افغانستان په خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او ته تشریح او یعنی که تاسو څه سمزده یا ماشوم باید به قربانې پوکراسي او کوم سم نه یزده بل څوک نه سي پکولای په خپل شکلیاتو کې روانه او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشریح
له محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستول دی له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راوړي د شنو سپرلیو پیغلو کو راوړي سترګې د پرخو کوګۍ د ګلو تندې کړو ماته تندې کړو ماته کټندې مات کړو تندې کړو ماته تندې کړو ماته کټندې مات کړو په خوم د مولو پلاس د خکولو تندې کړو ماته کټندې مات کړو په خوم د مولو پلاس د خکولو چشپو ویجاړ کړل په تورو مټو سحر بتم چشپو ویجاړ کړل په تورو مټو سحر بتم کړو په هغه کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راټول کړی دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو ویشته د مولو کارته د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشته د مولو کارته د ګلو زئی چې ژوند تیر کړو زئی چې ژوند تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې ژوند تیر کړو زئی چې ژوند تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر پا اکبر راغلا وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو وحی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
لحمد غزل سرآزادی رادو یادبی مجله رانغاړو تر بلې ګڼې زحمت شبر لتاسو اجازه غواړم شدیوی.